د سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د اګست 12مه نېټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نخساته خبرونه په دوه نګړي کې موزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر کلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په دې کړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو، مرکې هم لرو. په دومه نیمایي کې روشانه مستقبل او بختر ستوري اونیس پروګرامونه درته وړاندې کوو. او په پایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د کوونکو په فاټا اصلاحاتو کې د ځن پر ضد احتجاجي مظاهری کړی دي. نن په ټوله نړۍ کې د سولې لپاره د ځوانانو د ژمنې سرخط لاندې د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ایران وایي د ایټمی لوزنامې په اړه امریکا د بدنیتۍ مظاهره کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد احتجاجي مظاهری کړي دي. تیر ورځ د یاد سازمان د ګڼ شمېر غړو ترڅنګ مدني فعالانو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې د گورنر هاوس او هم په دغه وخت په اسلام آباد دی چوک کې مظاهره وکړي. په مظاهرو کې برخه اخیستونکو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر عملي قانون پر ضد او د یادو سیمو په اړه د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد نارې ووهلې. په مظاهره کې شریک د آل فاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومند وای
منګ دې لراغلی و چې بل ورځ 14 اگست دی. منګ په 12 اگست باندې خپل یو احتجاج چې منګ نه غواړو چې منګ د 14 اگست باندې لکه تاسو به نه چې په سوشل میډیا باندې د قبایلی سیمینا دا غږ راپورته کیږي چې زه د سوشي جشن مناو کوم.
په 2016 کال کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید نه پس ټولګوندي د سیاسي غونډې په شلو نقاطو مبني د قومي اکشن پلان اعلان کړی و چې پکې یوه نقطه په قبایلي سیمو کې اصلاحات او دغه سیمې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل وو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې په پوله کارکونکو کسٹم کلیرنګ ایجنټان به هم افغانستان ته بغیر اسنادونه شي اوړېدې او زر تر زر دي د دې لپاره ځانګړي کارډونه جوړ کړي. تیر ورځ مشال ایډو سره په خبرو کې د تورخم پولی تحصیلدار شمس الاسلام او وویل
کسٹم کلیرنګ ایجنټس پاکستانی چې کوم دي افغانستان ګمرک ته دوی روزانه بنیادونه باندې ځي نو هغه په ورځ کې 2 ځلم لاړ شي او 3 ځلم لاړ شي نو پاسپورت باندې بیا سٹمپ لګیدلو او پروسس نه دي ته مشکلات دغه د حل لپاره بیا زمونږ ارباب اختیار مشرانو د فیصلو کې پاکستانی ایجنټس تبم کلیرنګ ایجنټس تبم دا کارونه ورکو.
سو میاشتې مخکې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو لرل لازمي ګرځولي وو. د دې نه مخکې به د دواړو هیوادونو ګڼ شمېر ولس بغیر د سفري اسنادو تګ راتګ کولو. نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بابړي د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به د ټولو نه لویه غونډه د چارسدې په غازی ګل بابا کې کیږي. د دې نه علاوه په پېښور پوهنتون او باچا خان مرکز کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د غونډو تابعیا شوې ده. د کال 1948 د اګست په 12مه نېټه په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد د شوې لاریون او په هغوی د قیوم خان د حکومت لخوا د ډزو عیني شاهد کریم بابا نن مشال ریډیو تو وہ ویل
دا هغه مقام دی چې په ګنګ باندې دلته کې په عوامي نېشنل پارټۍ په جولیس ډزې شوی وي. دا هغه وخت زه د سلور نیمو کال وم نو موږ خو په دغه لیدلي وو چې موږ دلته راغلي وو او ځنګ مشران ټول دغه و یعنې دی د نه زه فلاټ په د مټ ونیومه په ګې کړمه یاره وې خود به شوي ډزې دي.
په دغه پیښه کې په لسګونه کسان وجل شوي او ژوبل شوي وو. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د سرایپل په میرزا اولنګ کلی کې پر ولس قصدن او تنظیم شوی حمله شوې دي. د ادارې ویلي چې د سرایپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلی کې د اگست په 15مه نیټه د بیګونا انسانانو پر ضد د جنگي جرم ارتکاب شوی دی. د کمیشن اجرایي رئیس محمد موسی محمودی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی سیمې ته تللی او د میرزا اولنګ د خلکو سره د خبرو بنیاد یې دا معلومات راغونډ کړي دي. محمد موسی محمودی زیاته کړه، څېړنې څرګندوي چې دا کار طالبانو او د داعش وسلوالو کړی او د حملې مشري دوو سیمه ییزو قوماندانانو مولا نادر او غدنفر کړی ده، خو وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې د لاس درلودو خبر رد کړی. د افغانستان ولسمشر به نن د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت پارک کې له یو شمېر ځوانانو سره وګوري. ملګري ملتونه د اګست میاشتې په 12مه نیټه هر کال د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځي. ملګري ملتونه سخ کال دا ورځ د ځوانان سوله ټینګوي په نوم لمانځي. ملګري ملتونه غواړي چې په دې ورځ په ټوله نړۍ کې د جګړو او بحرانونو په مخنیوي، د ټولنیز عدالت په جوړولو، اقتصادي پرمختګ او د دوامدارې سولې په ټینګښت کې د ځوانانو پر رول بحثونه وشي. د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف په 2015 کال کې د امریکا او نورو نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي پروګرام په اړه د لوازنامې په لړ کې په امریکا د بدنتۍ تور لګولی دی. د تیر دیارت پورت خاغلی ظریف په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلی وو چې دا د ډونلډ ټرمپ د ډیرو مودو نه خواهش دی چې دغه لوزنامه منسوخه کړي او په دې لړ کې په سفارتي توګه د یوازیتوب نه د بچ کېدو لپاره تور په ایران لګوي. خاغلی ظریف دا هم ویلي چې دغه لوزنامې تر شا د ښه نیت او الفاظو نه د سرغړونې تر څنګ د امریکا بدنیتي هم په ډاګه ده. دوه ورځې مخکې ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې ایران د دغه ایټمي لوزنامې د روح نه سرغړونه کړې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل، اوس هم درته په دې غړي کې د وړاندې کوونکو ځینې مهمو رپورټونه تفصیل. د قبایلی سیمو زده کوونکو د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو پر ضد مظاهره کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورت د فیصلې وروسته له چوکۍ تر استعفا ورکولو پس د سړک د لارې لاهور ته د تلو او چې کوم سفر پیل کړی د هغه په لړ کې به نن منزل ته رسي. خو په عین حال کې سینټ د هیواد سیاسي بحران ته په کتو سره له حکومت، فوج او دې سره د خبرو اترو شروع کولو منظور کړی ده. خو آیا داسې کېدل عملا کېدای شي؟ د خیبر پښتونخوا حکومت په نوښت لوستو ځوانانو ته د کمپیوټر زده کولو زده کړې ورکول کېږي، خو د دې لپاره معیار څه؟ دا به په روښانه مستقبل کې واورئ. په باختر ستوري خپرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیرو پر کمرنګیو رپورټ ولرو.
پامنی خلک ډیر باور نه لري، همدارنګه خلک خاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، روغتیا ډیر زیات دي.
لشمه نور رپورټونه لرو له مشاهده دو سره اوسه. او سم د خبروینده فایل رپورت. د قبایلی سیمو د زکونکو سازمان پرون په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتو د نه منظورۍ پر ضد مظاهره کړې وه. که څه هم دوی د مظاهرې ځای ته پرېښودلو کې مشکلات رامنځته سو، خو د دوی دا غوښتنه وه چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کوم رپورت جوړ کړی دی په هغه باندې دي سل په سله عمل وکړي. داسې تفصیل یې څه دی؟ محمد عمران نور تفصیل راکوي.
دغه مظاهره پرون دی خو 3 بجې ویلی وو، خو هغه تقریبا 5 بجو ته ورسېدله. او د هغې لویه وجه دا وه چې د اسلام آباد انتظامیې لخوا او د پولیسو لخوا ورته دا اجازت نه ورکول کېدو چې د پریس کلب نه بهر دی وځي، خاص کر دی غوښتل چې ډی چوک ته لاړ شي. دا مظاهره د قبایلی سیمو د طالب علمانو اتحادیې یا فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغوی د سوري لاندې کېدله. په دې کې د قبایلی سیمې د زده کوونکو تر څنګ سیاسي مشران هم وو. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن هم پکې وو، ورسره د عوامي ورکرز پارټۍ یو شمېر غړي وو، او د دې تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي چې پکې مرکزي نائب صدر بشرا ګوهر بیبي هغه هم موجوده وه. دغه ټایم کې همدغه ویل کېده څنګه چې دوی وړاندې ویلي چې مقصد یې دا و چې 14 اگست را روان دی، او 14 اگست چونکې ټول پاکستان د ازادۍ ورځ مانځي، نو دوی هغه خپل لوز ورته ور یادې چې تاسو مونږ د ازادۍ ویلي او قبایلی اصلاحات د اف سی آر نه اخلاصولو تاسو لوز کړو، نو هغه د دوی چې څومره زموږ خبرې شوې نو مقصد یې دا چې موږ صرف هغه یادونه کوو یو واری بیا چې 14 اگست تاسو خو ازادي نمانځئ، ډېر خلک خو موږ څنګه ازادي ونمانځو، او موږ ته هم هغه ازادي راکې څنګه چې یو عام پاکستانی ته دا اسلام آباد د لاهور او د پېښور خلک چې څنګه په ازادۍ سره ساه اخلي، اف سی آر نشته دی، نو موږ ته هم هغه حقونه راکړي شي کوم چې یو عام انسان ته ورکول کېږي.
دا محمد عمران برخوا بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته له چوکۍ تر استعفا پسې د سړک د لارې لاهور ته د تک کم سفر پیل کړی و. ټاکه شوې ده چې نن به په څلورم ورځ لاهور ته رسي. تر دې وړاندې نواز شریف ځای په ځای خپلو ملګرو ته ویناوې کړې دي او په سپریم کورټ یې عدالت پر هغو ججانو یې تنقید کړی چې دته سزا اب رولیوا یا دینا اهل گرسولی. احمد الله پدیاڑا نور تفسیر راکوی.
تیرے چار شنبے ورز یعنی د بود ورز نہ چکم د نواز شریف د اسلام آباد نہ لاہور په طرف باندې کم سفر شروع کړو، نو په درې ورځو کې د نواز شریف قافله چې کوم وا هغه تیر ماخستن تقریبا 8 بجې ګوجراواله ته ورسېدل. پرون تقریبا 11 بجې هغه د جهلم پول چې کوم دی د هغه زینه د خپل سفر درېمه پړاو چې کوم هغه لکه شروع کو 11 بجې د جهلم نه وتل، او بیا ماځیګه ماخام 8 بجې چې کوم نو هغه ګوجراواله ته ورسېدل. نواز شریف په ګوجراواله نه مخکې په ګجرات او لالا موسی او نور داسې یو شمېر ځایانو کې هغه ویناګانې هم وکړلې، او تیر دو درې ورځې چې کوم د هغه بیانونه دي چې د خپل د نااهله کېدو خبره کوي چې ما خو د زوینه مې لکه څنګه تنخواه اخیستې وي، د زوینه د تنخواه نه اخیستو په وجه باندې زه د سپریم کورټ 15 ججانو چې کوم دی هغه نااهله وګرځولم، نو مطلب دا خو ظلم زیاتې شوی دی ما سره. او د هغه دا وینا وه چې زه دا نه وایم چې ما دې بیا دوباره یو ځل وزیر اعظم جوړ کی، خدا دې چې دا کم په ملک کې کم هم وزیر اعظم راځي، نو آر یو چې اتلس وزیر اعظمان راغلي تر اوسه، او چې دا هغه ایوریج وخت راو بسی، نو هغه یو نیم کال راځي، نو په یو نیم کال کې یو وزیر اعظم څنګه د ملک د پاره کار پوره کولای شي؟ نو په کار دې چې دا نظام چې کم دی چې لکه وزیر اعظم تر اوسه پورې یو وزیر اعظم هم خپل موده پوره نه کړله، نو په کار دې چې داسې نظام جوړ کړلای شي چې وزیر اعظم راشي هغه د 15 کال د پاره منتخب شي، نو چې هغه 15 کال پوره وکړي او که بیا هغه عوامو ته څه ګټه ونه رسوي، نو بیا بالکل عوامو له پکار دی هغه په ضد دی راجک شي او بیا دی په دویم ځل لاغی نه منتخب کړي.
اوس نن پلان څه دی د نواز شریف؟ یعنی نن بل لاهور ته رسیدای؟
بالکل، د مسلم لیگ نن چې کوم چارواکي دي، نو هغه تر مخه چې وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی نن به د ګوجراوالې نه روانيږي، او د مختلفو لارو نه ورستو بیا به لاهور ته رسي، او هغه وایي چې زیات امکان هم دا دی ځکه چې په لاهور کې نن تیاریان هم کړی شوې دي. د سرګودین پس چې کومې سیمې راځي، نو د هغه نه مختلف خلک چې کومې د قافلو په صورت کې، نو هغه وایي چې را روان شوې دي. نواز شریف خو به ځای په ځای باندې بیا هم ویناګانې کوي، خو آخري جلسه چې کومه ده لکه هغه به داتا دربار او هغه ورستو چې کوم دی بیا به چې کوم خلک د سرګودی شو یا د شادرې شو یا د لاهور خلک شو یا د دیزی نه چې کوم خلک نواز شریف سره روان دي، نو دا ټول بالته په لاهور کې راجمع کیږي، او بیا به نواز شریف چې کوم دی هغه ته وینا کوي، او د هغه ورستو چې کوم دا سفر د نواز شریف دا به سر ته ورسیږي، او کوم چې د دې ځان نه خلک تلي نو هغه به بیا واپسی کوي خپل.
او احمد الله هم په پاکستان کې د سیاسي بحران ته په کتو سره د پاکستان سینټ د هیواد لولسي حکومت فوج او دلی سره د اختیارات پر سر په اداراتي کچا د خبرو اترو پیلولو منځوري ورکړی ده. د بداسل کې چې سپریم کورټ له خوا د پانما ساتو په مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم د نااهل ګرځول وروسته د ادارو ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د سینټ له خوا له ادارو سره د خبرو اترو کولو وړاندیز مخې ته راغلی، خو پوښتنه دا ده چې عملا داسې ممکنه ده کنه؟ پدیاړه مولا کارپوهانو سره خبرې کړې او دا ریپورت وړاندې کوو. د ولسی حکومت فوج او عدلیه له مشرانو سره د خبرو اترو پیلولو دا وړاندیز د سینټ مشر رضا ربانی د زیارت ورځ هغه مهال ورکړ چې کله په غونډه کې د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته رامنځته شوو سیاسي حالاتو باندې بحث کېدلی. سپریم کورټ د پانما اسنادو په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 28 نیټه نااهل وګرځولی، او هغه تر استعفا وروسته د خپل ولسی ځواک ښکار کول لپاره دا وخت د سړک تلاري لاهور ته روان دی. نواز شریف د سفر پر وخت د ګوند غړو ته د وینا پر مهال پر سپریم کورټ تنقید کړی او ویلي چې په میلیونونو خلک د رایو له لارې خپل وزیر اعظم ټاکي، خو یو څو کسان یې په یو منټ کې له واکه لري کړي. همدې ته په پام سره د سینټ مشر رضا ربانی په غونډه کې وویل چې دا وخت د پاکستان پارلمان تر ټولو کمزوری دی چې کله حکومت کله عدالت او کله امریت تر باندې گزار کړی دی. په پاکستان کې کارپون وایي چې همدې حالاتو د سینټ مشر مجبور کړی چې پر عدلي فوج او لسی حکومت شغ وکړي چې د خبرو اترو لپاره پارلمان ته ورسي. قانون پوه قاضي انور چې دوه ځله سینیټر هم پاتې شوی شوی وای د عین لمخي د فوج او عدلي مشران د دغه سي خبر لپاره سينټ ته وربلل ممکنه نه ده.
اغه بخښنه دا وایي چې دا کانسټټیوشن کې د دې دایا گنجائش نشته. دا غږ ذهن کې دا چې پاکستان کې ډېر خبرې اکسا کانسټټیوشن کېږي. جوړ کو ایبراني معاهده ده. ناغه دا وایي چې دا تاکتون نه دی نوې ایبراني معاهده دي. نوې ایبراني معاهده ډېر خلکو دې طرف ته ځکه کړی دی. پاکستان
البته د سینټ مشر رضا ربانی چې په خپل هم د پاکستان یو وتلې قانون پودی ویلي چې له فوج سره به مخامخ نه بلکې د حکومت د لارې رابطه کېږي. خو څېړونکي زیاودین وایي د خبرو اترو دا کار رسمي نه بلکې په غیر رسمي توګه ممکنه دی.
پریکټیکل تو نه دی.
عملاً دا سینه شکی دی او دا سینټ مشر هم دی خبرې ته په پام سره ویلی چې دوی بل په سره مخامخ خبرې نه کوي بلکې د حکومت لارې به ور سره رابطه کوي. نو په رسمي توګه لپاو سره خبرې کول په آئینی توګه ممکن نه دي. البته په غیر رسمي توګه کېدلی شي او په خوا دا خبرې ترې په پټه او ښکاره شوي هم دي. تر کومه ځایه چې د عدالت خبره ده نو هغه هم د آئین مطابق یو خپلواک اداره ده. نو ورسره رسمي خبرې نشي کېدلی. کومک تاریخ ته وګورو نو په وزو عدالت دواړو چې کوم غیر آئینی رول ادا کړی دی هغه ته په پام سره که د سینټ چیرمن دوی ته وایي چې راشي خبرې وکړي نو له دې ښکاري چې د هغه اندېښنې جایز دي. البته بیا هم وایم چې له دواړو ادارو سره د آئین په چوکاټ کې رسمي خبرې نشي کېدلی.
د پاکستان د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی که څه هم په دې نظر دی چې د آئین د مخې د فوج او عدلي مشران په پارلمان کې په خبرو اترو کې برخه نشي اخیستلی خو د ده په خبره په پاکستان کې مځکنی حقیقت له اساسي قانونه مختلف دی.
حقیقت خو پاکستان کې د آئین نه مختلف دی. حقیقت دا ده چې فوج د ټولنه زیات با اختیار ده، عدلیه هم زیات با اختیار ده. کوم پوزیشن د معاملات سره خو ډایلاګ کوي په دوو سترګو کوي. یا خو به آئین کې ترمیم بیا په کار وهي آرمی ته هغه رول ورپېښې ته وي نه پارلیمنت برابر یا د عدلیه برابر یا د ایگزیکټیو سم نه ده. ما ته نه ښکاري دا به پریکټیکلی ممکن نه وي.
که څه هم سینټ د ولسي حکومت فوج او دلی له مشرانو سره د خبرو اترو د وړاندیز منظوري ورکړي خو اوس به دا کتل کېږي چې درې واړه ادارې دې ته څه غبرګون شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د تورخم چارواکي مرکزی حکومت تر ویلي چې په هغه سیمه کې موجود کسٹم کلیرنګ ایجنټان دي ژر تر ژره خپل آر ایف آئی ڈی کارډونه جوړ کړي. دوی وایي د اگست 15 منټې وروسته به د دې کارډونو بغیر اجازه ورنکړل شي چې دغه ایجنټان د مالونو د محصول اخیستلو لپاره افغانستان ته ورواوړي. د فرحات شینواری رپورټ اورو.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا امر شوی چې د اگست 15 نیټې نه پس به په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټان هم د بغیر اسناد افغانستان ته سفر نه کوي او چې کوم کسان پکې هر ورځ دواړو خواو ته د تجارتي مالونو کسټم کولو لپاره ځي راځي نو هغوی دې د تورخم په نادره دفتر کې د آر ایف آئی ډی کارډونه جوړ کړي چې بیا ورته په تګ راتګ کې مشکل نه وي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي
کسٹم کلیرنګ ایجنټس پاکستانی چې کوم دی افغانستان ګمرک ته دوی روزانه بنیادونو باندې ځي نو هغوی په ورځ کې 2 ځله لاړ شي او 3 ځله لاړ شي نو پاسپورت باندې بیا سٹمپ لګیدل او پروسس نه دوی ته مشکلات دغه د حل د پاره بیا زمونږ ارباب اختیار مشرانو د فیصلو کړ چې پاکستانی ایجنټس تبم کلیرنګ ایجنټس تبم دا کارونه ورکو.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنسی یو ایجنټ غنی خان په دې حق له وای
دا ډیره ښه فیصله ځکه چې موږ ورځ 2 ځله او 3 ځله وړو نو که په دې کارت باندې موږ دوی پریدي او موږ زور ازو او په تورخم افغانستان ته او ګمرک ته نو دا ډیره ښه خبره او دې سره به کاروبار ښه شي او کوم خلکو ته تکلیف و مخکې پاسپورت او ویزې نو هغه ته بیخي اسانی شي به ډیر په اسانه باندې به دوی اوړي راوړي خپل کار روزګار بکا دې سره به کوم لوړګي خلک او دین علاوه کوم خلکو پاکستانیان دی او په لوکار کنو هغه ته ډیر اسانی شي.
د تورخم انتظامی چارواکو ویل چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او افغان زدکونکو نه علاوه به پاکستانی او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شر شرط برقرار وی یاد دیوی چې د تیر یو کال رئیس پاکستانی چارواکو په تورخم کې د بارډر مینجمنت یا د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې ده او بغیر اسنادو چاته په دې دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې شناخت کارډونه بند کړل سوي دي وایي دوی ته د خلاصولو ځای معلوم نه دی. دا کسان د بندو شناخت کارډونو د شمېر شپږ سوه دوي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په بهر هېوادونو کې مزدوري کوي چې وایي د شناخت کارډونو د بندېدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت بیا وایي دا خلکو ته د یو فارم ډکولو ویل سوي خو لا هم چا فارم ورسره جمع کړی نه دی. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې نه یوازې کامی کارډ یعنی شناختی کارډ جوړول د دوی لپاره مشکل کار ګرځېدلې، بلکې هغه کسان چې شناختی کارډونه یې بلاک شي لا هم د ډېرو ستونزو تیریږي. دوی وایي کله اسلام آباد، پېښور او بنو نادرا دفتر چکرې خوري او کله د تصدیق لپاره د پولیټیکل انتظامی دفترونو، خو دوی له هیڅ مخصوص طریقه کار په ګوته نشو چې خپل مشکل هوار کړي. د شمالی وزیرستان سپینوا مسیدون کې نیک سلام وایي شمالی وزیرستان کې قریبا 1400 کسانو شناختی کارډونه بلاک شوي او ډېر داسې دي چې بهر ملکونو کې مزدوري کړي او د دوی ویزې ختميږي.
بداش خاص کر هغه حال چې په ابوظبي سے دیګه یوګه پاسپورټونه ختم شوی دی، یوګه ویزه په ختمول باندې دی، هغه در په در ګرځي. کله چې پی ای دفتر ته ورشي آی چې پی ای ته لوټ شي، نادر ولې چې پی ای دفتر ته لوټ شي، خو مختلف قسم دی وته ریکا نه کده نو شي په طریقه چې دغه بقاعده یو کمی چې برابر کو مله کوم طرف نه سپوږی ور وشي صفا نشته او شي په طریقه باندې شي فټ فټ میاس شي د خلک څنګه کارت بلاک دی او دغه پروته دیګه.
عرب خان وای هیڅ مخصوص ځای دفتر یا طریقه کار ورته نه خودل کیږي.
دلته چې شناختی کارت بلاک شي دلته شناختی کارت داسې دي نشته چې اورکان میز پیا پاپتا ویل شي میز کیم دي تا ویل شي چې میز دغه مسله حل شي کنه. دا ته خو مشکل ده چې میز جوړه دغه د خپل بچون او ماشومون ته راوڅو تیر وڅو تي خامه خو بار په کوه وځه شاله د متر دي خپل شناختی بلاک ته تا ډیر ضراري دی مو ته نه جوړه شي بیا و ته ځاځي خرطا وشه شاله چې هغه اصلي من دي خرطا وشه چې د وخت ته ورڅ ته دا مسله حل کنه. ټول دا ترینا مو غوښه اصلي دي بنه نه ته کې دا دي وشه چې دا دي دا
دولت خان وای شناختی کارډ وخت یې ختم شو او د نوی کولو لپاره چې فارم جمع کړ نو ورته بلاک شو.
نن فلایټ ته دمو دغه وژنه د انک کنسل مې لای او بازور شي ویلوري کله یو ته دلای شو کله د بلتا لای کیږي دا پاتا نه لګی چې لور چیرې مخه شي په شي مخه نه جوړ هدا یو غا هدا خور په بلاک سو وای دی چې دا څه دی چې نشتا پاتا ولا چې دا غا دی دا مې وخت ورتي زکه چې مې خو غریب حال کې چې بهر ملک نه شي لورو دی لا تاسو زیری نشتا ډېر مشکل سره مخ مخي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې نادرا دفتر او داخله وزارت نه پالیسی راغله چې د بلاک کارډونو کسان به نادرا دفتر نه یو فارم اخلي، بیا د ملکانانو او متعلقه تحصیلدار او مرستیال پولیټیکل ایجنټ یعنی ای پی ای نه تصدیق پس به دغه فارمونه د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې جمع کیږي چې هر 15 ورځې پس د نادرا دفتر ډایریکټر په موجودګی کې دوی د دې تصدیق کړي او د تصدیق پس د غوړاندې د نادرا دفتر ته لیږي. خو د نوموړي په وینا تر اوسه چا هم د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې د بلاک شناختی کارډ فارم نه دی جمع کړی چې دوی ور باندې میټینګ وکړي. سو دا د په وینا دغه خلک دی د یاد طریقه کار مطابق خپل فارمونه د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې جمع کړي چې مشکل یې هوار شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نن د اگست 12 ده او په 1948 کې د اگست په 12 باندې حکومتي ځواکونو د خدای خدمتگار باچا خان په مشرۍ کې غړیو پر ضد د 400 په بابړه کې ډزې وکړې او د دوی په وینا شاوخوا 600 کسان په دې کې وژل شوي وو. داسې په دې اړه نن غونډې جوړې شي او زموږ همکار شبی جان بابړې له ورغلی چې هلته به هم یو دستوره کې شي په دې اړه تفصیل راکوي.
هر شي بازو په چارسده کې دغه چې کومه دې پاغله باندې اٹھ د سوره ده هغه چې سده غزي ګل بابا کې کی هر کال دې زله هم د عوامین چې ګل نه خو دغه د سوره دلته کې دون کې دا دلته کې موجود د عوامین چې ګل کارکونان چې کوم دی هغه ورور را روان دي دې چې ګل نه پورته لشي وي دي دلته کې بعد عوامین چې ګل چې کوم مشران دي خپل او وینا غانه کې دا غي ورستو بیا دي د شهیدانو چې کوم یادګار ته پاغه باندې به ګلونه غوړل ته به دوا کوي دې حواله سره د خیبر پښتونخوا خو کې دغه دوه تقریبونه شوي دي دینه په باچاخان مخصد کې هم پروګرام دی دینه علاوه دا پیښور په هنتون کې هم په دې اړه باندې حل ځل کیږي
شبیر جان دا سره تاسو بابړې پاړه د دې واقعي پاړه کلش تفصیل راکړي دا پیښه څنګه سوه څومره تعداد کې خلک وژل شوی او کلش پسې منظر راکړي
دغه د پاکستان د جوړېدو نه سندستي پس دغه په سیاسي بابړه کې دا باچا خان چې کوم خان عبدالغفار خان او دغه د گرفتاری په ځن باندې د خدمتګار چې کوم هغه یو پرم نه جلوس راوخیو چې هغه دغه ویناګان مخکې هم دغه حکومت ته کړو چې کوم عبدالقیوم خان دغه وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا شیر مونږ د باچا خان د گرفتاری د غیر قانوني دوی په وینا د غیر قانوني گرفتاری په ځد یو احتجاجي لاریون کو پرم نه او په هغه باندې د بابړې په تر مقام باندې کوم د یادګار جوړ شوی دی دغه حکومت د قیوم خان حکومت او امر کلو چر دغه کسان نمونه کړی شي دغه نمونه کېدو په ځوانه په باندې ډز شوی
تاسو شبیر جان واوریدی د دې یو عیني شاید څلور سیاغه وخت څلور نیم کال عمر یو عبدالکریم بابا لاغه سره شانواز ترگزی خبرې کړې دي او راځي هغه ته غوښتو
زمانم کریم لاوی
او دا کوم دی کناست دا خاص کوم دی
دا جدین دا هغه مقام دی چې په ګنګ باندې دلته کې په عوامي نېشنل پټه په جولیس ډز شوی دی
تا تصیحات شي ولې
لاغه وخت زره څلور نیم کال عمر
څنګه چلو څوک به دلی دلی وو
نو مان خو به دغه لیدلی وو چې مونږ دلته راغلی وو څنګه مشران ټول دغه وګڼه دې د نه د فلاټ په د مټونی په ما په ګې کړم راځه به خود به شي ډزې دي ما وته وینا بابا مونږ جلسې لګوې نه راځه د فلاټ چې څنګه په ګې کړم نو داسې مونږ په ښکته لاړو دې نه لښ شان ښکته نو داسې ګولې رالو زمو په دې پنډې باندې داسې خو دله
او ماشوم مې وکړ
او ورګه ما مولدې مې جوړې کړې بیا د کوټ د لاړ ما مور ته لاله پټه ولګوله او هغه نه بعد بیا رااله ما دوباره بیا رااله ما د خپل ته بولاړو ډیر واړو دلته جولیس د بابړې نه را روانو د بچا مې د وزرینه د سالار منجان هن په قیادت کې و هغه نه نه را روانو چې دلته را رسیدل نو دې دې کې پر دې جمعه د نبره نه دځې وشي دا بر د جمعات باندې ټول راغلی وغه پولیس وی و تا غ واکه دو ګروی کسوی مشران
هغه پوره کیسه کراته وکړه سار نه شروع کې
منګه هو جرالو کنه دا ساری نه جرالو دلته نو ډیر واړه منګ ولاړو او یول دلته دا د باغونه وګه سر راخ کار شو لسنی مو به یو ټیم بو دا چې منګ د ټیم نه غنی
سختي ټیم د چا مو ټیم
دا یول چر راخ کار شو څنګه نو په دې نه پیډا دي شروع شي بچا هان د ریحایه په دغه کې ودا دا جولیس
چیل کیو کناغه
ها واغه جیل کیو دی دا جولیس راو ک دی دا کی دا کم دا یادگار جینو پدی دا باندې سپین ملنګ په پټه کیو ناغه باندې ډېر ډز کی دی او فری وته بنا چې ډېر زیات ډز غل کی ته لی او فری ته نو نور دې دې خلک ډېر نه سوې تقریبا شپږ نیم سو مړی دی کی شوی
خو چې جولیس را روانو دی باغ نه راخاره شنو بیا
چې جولیس څنګه راخاره شنو په دې په شروع شي نو تختیدل نه نیغرا روانو بس اگوی ویچ یرا دیکی اگا ننگر دیده یو مشرو گواندیمو اگا یو دیر کلی اشارم پاگی که ویلی وو ویچ سکپن پترخ که در سیاله میدان لورمو مرگی مراز دردم یه مرگی لرا روانو ویده چارسده پلانگو بی بیانی وڑی زدیدی که زوانانی درونو مخکې دی رواني وی جونې وی مخکې د دلمونه سو قدمه او مرګیه مراده دردمه وی خاج د یومې په یومات او په یونه وخته لوچته ولا مې رالی د قیامت هر یو سپې یو د افسرو کم ته پتا ما او وی مرګیه مراده دردمه
د په دغه دوران کې ویل کده دینه
مې دینه باید ویلې و
ها
نه دینه باید ویلې و دا په د عبدالملک جوړ کړو دا ډیر د بچا خان جوخ مرګره و دا غي جوړ کړو بل هغه جون هغه ډېر زیاتې او ظلم کړو فارس باندې ورځ د قیامت نه کم نه و پېښ دا وی هغه میدان نه کربلې په حال جړلې لري دلته پښتنو د شهادت جامونه سکلې دي
په خان نو بده میدان په ټول سرو
میدان ټول سرو خو په وینو سرو
خو
ها جندې هم خو په وینو سرو او جندې د سپین ملنګ په لاسو کې دوه دقه شان او د دې په کې دې ویر نه غوته ولاړو دغه یریدون کې سړی نه و ځنګ مشران چې سونه وکنا ټول ډیر تکړه خلکو دی لا ور خلکو او قرمانه کوي کړي وي مطلب زه دې وی دې شنه جیلونه نه نه یریدل دوالونه نه یریدل ټول په نیغ را روانو هغې د یارو له دپاره توپ هم راوړی و دلته ودروله خو هغه توپ یې صدقه نه کړی و نور چې دی نو نور یعنې ښه پوره ډزې شي او پوره واقعه شي.
دا د بابړي د پیش یعنی شاهد عبدالکریم بابا چې هغه وخت څلور نیم کاله په دې پیښه کې شاوخوا شپږ سوه کسان وژل شوي وو. اوس هم لس نیمې بجې شوې دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي. تېره ورځ د یاد سازمان د ګڼ شمېر غړو ترڅنګ مدني فعالانو د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې د گورنر هاوس او هم په دغه وخت په اسلام آباد دی چوک کې مظاهرې وکړي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې په پوله کارکونکي کسٹم کلیرنګ ایجنټان به هم افغانستان ته بغیر اسنادو نشي اوړېدي او زر تر درې دي د دې لپاره ځانګړي کارونه جوړ کړل شي. نن د خیبر پختونخوا په بیرابیرو سیمو کې د بابړي د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې بعد ټول نلوې غونډه د چارسدې په غازی ګل بابا د دین علاوه په پیښور پوهنتون او باچا خان مرکز کې هم د عوامي نشن ګوند لخوا د غونډو تابع شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د سریپل په میرزا اولنګ کلی کې پر ولس قصدن او تنظیم شوی حمله شوی دی. د افغانستان ولسمشر بنند ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په ارګ کې له یو شمېر ځوانانو سره وګوري. ملګري ملتونه د اگست میاشتې په 12مه نیټه هر کال د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځي. د سپریم کورټ لخوا د پاکستان د پخوانی ودی اعظم نواز شریف د نهله کې دوه پس داغه په خالي شوی د قامی سمړی سوکای با د هغه میرمن کلسوم نواز شریف امیدواروي. د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف په 2015 کال کې د امریکا او نورو نړیوالو طاقتونو سره د ایټمی پروګرام په اړه د لوزنامې په لړ کې په امریکا د بدنیتۍ تور لګولی دی.
د خبرونو لنډوز مجید بابر وړاندې کوي. او 2019 پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري واوري اورد پر روشانه مستقبل بیا ورپسې باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوریدای شي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. پوهان وايي د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې د دنیا د پرمختګ سلسله ډیره توند شوه. د ژوند هر برخه د کمپیوټر سره تړل کیږي او پکې د کار کولو رفتار سوچنده سیوا کیږي. د نوي کول ځوانانو هم د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي زده کړو ته مخه کړي. خو د کمپیوټر د زده کړو ماهرین وايي په دې سانګه کې د زده کړو لپاره پکار ده چې زده کوونکي هم لکه د کمپیوټر توند او بیدار وسی غنی په عملی ژوند کې به شاته پاتې کیږي. د لړکې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د کمپیوټر د تعلیم نه فارغ شوی ځوانانو لپاره داسې پروګرام شروع کړی چې پکې دوی خپل زده کړې په عملی توګه استعمالوي او ورته سناسه پیسې هم ورکول کیږي. په پیښور کې دا پروګرام د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ په نوم چلیږي. د دې مرکز مشر ابتهاج خان مشال ریډیو ته په دې حق له وویل
دا 2014 کې شروع شوه او دا د شپږ میاشتو د پاره وی. 2014 کې مخینه شوه او 2016 کې دیم او 17 کې د دریم سایکل روان دی. دا د شپږ میاشتو وی. دا د سوي چې موږ مخکې مختلف ګورنمنت ډپارټمنټس ته لاړ شو او موږ ته پوښتنه وکړه چې تاسو ته څه شی پکار دی، ګورنمنت کې تاسو ته څه شی ضرورت دی. او هغه مطابق چې بیا موږ د الکان او جنکې هایر کوچ د دې سپیشلټی په څه شی کې دا د دې بیسیک چې کوم کوالیفیکیشن دی هغه دی چې کوم اسکم دی د 16 کالو اډیوکیشن کړی وي. او اګین اپس چې دی دوی دی بیسیک ټی ډیزاینر وی اکنامکس دی وی چې څه شیم کړی وی نو دوی دې لګیدې شي. خو د شرط پیدا دی چې دوی دی اج کم پروجیکټ دی هغه په معیار باندې پورا راځي نو څه سپیسیفیک اګه نشته دی کوالیفیکیشن خو چې پروجیکټ ریلیټډ اند دوی هایرینګ کیږي موستلی.
نو موړې وای په دې پروګرام کې د نورو سانګو نه فارغ شوی ځوانان هم برخه اخیستل شي.
هر پروجیکټ ټو پروجیکټ ډیفر کوي. اوس موږ سره یو پروجیکټ چې کوم موږ چې دی اټ بورډ سره یو کراؤډ فاندینګ پلیټ فارم جوړونه آئے کې زیادہ کار دا سے دے چکم کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کم دے اور لیگل پکے زیادہ کی آئے پروجیکٹ پر ہوں گا بیا یو کانٹینٹ رائٹر ہائر کرے دا نو عمدہ کریں گے اس چیزنگ ہوں گا تو ضرورت بھی اس طرح کی کم فیمیل کانٹینٹ رائٹنگ کی ہے وہ جی الیکٹریکل انجینئرنگ بیک گراؤنڈ دے نہ وہی کمپیوٹر سر سے تعلق نشتے دے عمدہ سے ہوں گا سر یو ڈیزائنر دے چې دا چا اکنامکس کړی دی بیچلر ان اکنامکس خو هغه ډیزائننګ کې د هغوی سکلز کافی ښه وو باقي چې دا چا کمپیوټر ساینس کړی وو نو مونږ میرټ بیسز باندې چې دی هغوی سلیکشن کړی چې د هغوی سکلز زیات ښه دي په دې بیسز باندې نو صرف کو مطلب کو تاسو انجینئرنګ هم کړی وي کمپیوټر علاوه الیکټریکل کړی خو تاسو سکلز ښه دي نو تاسو په دې کې سلیکټ کېدی شئ.
ابتهاج خان نمو پختلی چې په دې پروګرام کې د داخلو په اړه ځوانان څنګه خبرېدل شي او انتخاب یې څنګه کیږي.
هر کال چې د دې یو اشتهار چې د آی بورډ اخبارونو کې مرضی په سوشل میډیا مرضی او موږ کوشش کوو چې څونه خپل سایډ نه چې څونه د دې خلکو ته دا ورکول شي چې یا تاسو دې اپلای وکړئ نو اپلای خلک کوي او کافي یو چې د رور د ډرایم سایکل تقریبا 20 خلک موږ هیر کوو کوم الله د دې 1000 نه زیات دي خلک اپلای کوي لګیا دي د دې لپاره نو مخکې اپلیکیشن او باندې موږ چې کوم بیا کوئی فارم یا اډا کوئی بیا فارم ایویلیټ کیږي هغه مطابق بیا دې 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 انټرویو زموږ په فایل کوو انټرویو نه پسې دې یو ټیکنیکل ټیسټ وي نو هغه د دې سلیکشن پروسیجر دې چې څوک درې وانه سټیپ کوي دې نو سلیکشن.
نوموړی وایي کوم ځوانان چې مهنت کوي نو د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د کار او روزګار موقع ډېرې ښې ترلاسه کولی شي.
زما په خیال کې اوس چې کوم آی ټی بورډ آی ټی چې کوم کار روان دی په خیبر پښتونخوا کې نو دا خو ډېر زبردست روان دی او ان شاء الله زما امیدونه ډېر ښه دي چې زما خیال کې کافي ښه د دوی ماته فیوچر ښکاري خو دا دی چې ما خبره ده چې څوک په کار دی چې دوی نور محنت وکړي موږ اوس هم موږ ځان کوي چې موږ انټرنیشنل لیول یا سټانډرډ سره مقابله کولی شو خو چې څونه محنت کړي څونه ښه طریقې سره دوی خپل کار وکړي خپل ځان وښيي انټرنیشنل کمیونټي ته نو هغه رنګې عمر ته عمر دوی ته زیات اپورچونیټیز به انشاءالله ملاوي.
ابتهاج خان زیاتوي چې یو تن هر ځای د نوکرۍ لپاره درخواست جمع کوي نو د تجربې پوښتنه ترې کیږي. موجوده حکومت ځوانانو ته د دغه تجربې ترلاسه کولو موقع ورکوي. بلخوا د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ مرستیال مشر سهیل خان نمو پوښتلی چې په دې پروګرامونو کې جینکۍ هم برخه اخلي او کڅنګه
زمونږ د شروع نه دا خبره باندې موږ زور ورکو چې کمی جینکۍ دې زمونږ د ولس هغه زمونږ سره په دې پروګرام کې شریک شي نو په اولو بیت کې هم زمونږ سره خاص په دوه شوکانو کې دوه نه دا چې ډېره نه په بند اور کې کم دې موږ سره شلو کسانو کې څلور دې جینکۍ او په درېم ډول یو سیمه سره پرشل او ځان کې شپږ دینه کېږي نو زموږ دا کوشش دی دا چې ماحول ورکو دا چې یو کو جاره ته پاتې کی خپل دکړ کولو او دکار کولو خمو اخلي پلاسونی ورشي او هغه څه تکلیف یا شین محسوس نه دي.
نو موږ وایي همدارز دوی د شاته پاتو او سیمو هلکانو او جنکو ته ډیره ترجیح ورکوي چې قبایلی سیمې په سر کې دي.
دا قبایلی سیمه بالکل هلکانو او باولنی دا کوم هم دي په جند او کوم په درېم ډول کې هم شته او چې نه کېږي کوم دی په اولین ډول کې یو ځان ډول کې یو څه درن ډول کې زموږ سره یو ځای نه او موږ هم کوشش کوو چې موږ د قبایلی سیمو نه یا هغه سیمې چې په کې د ایجوکیشن کمی ده یا په کې د نکو ته د کار کول مو ورته نکو ته تعلیم حاصل مو ورته کم وي موږ هغه انکرج کوو او هغه چې کوم دی د مخکې کوو هغه له دمو کور کوو چې هغه راشي.
سهیل خان د ځوانانو او میندو پلرونو په نوم څه پیغام لري؟
پیغام زما ته خاص کر دی قبایلی سیمو لپاره یا نور داسې سیمې چې هغه هغه کې ایجوکیشن یا تعلیم کم دی هغوی زه مشرانو ته او هغې هلکانو ځینې کو ته هم دا ویل غواړم چې کمپیوټر یو داسې فیلډ دی چې په دې کې تاسو ته بهر وتل ډېر کم وي نو په دې کې چې کوم دی زه به خاص کر جنکۍ د قبایلي سیمو دا هغوی پیرنټس ته دا پیغام ورکوم چې تاسو خپلې جنکۍ یا خپل ماشومان چې دي هغه کمپیوټر فیلډ ته وباسئ. یو نن څه بدا شي موږ تاسو ته په کور کې ناشوي او کمپیوټر باندې کار کوي او تاسو پیسې ګټلی شي او که ته بهر راځې نو ما چې کوم دی کوم کتلې دي کمپیوټر یو داسې واحد فیلډ دی چې په هغه کې ښځو ته په جنکو ته ډېر ښه موقع ملوېږي دا هغوی انوایرمنټ هم ښه وي دا هغوی کوم خلک چې وي هغه هم پوهوي هغه جنکو ته عزت ورکوي.
د سیویک انوویشن فیلوشپ په پروجیکټ کې مو له څو ځوانانو سره هم خبرې کړې چې لی وی لانډې د می ورسته یې اوریدلې شي.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې اورئ چې د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي د تعلیم نه فارغ شوي ځوانان د حکومت لخوا شروع شوي تربیتي پروګرامونو کې برخه اخلي او لا نور هنر او تجربه ترلاسه کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ کې مولوی قبایلی زده کوونکو سره خبرې وکړې. هغه وایي
امانوم ماریادی دا اور دے انا قبائلی علاقے نا تعلق ساتم در ادنتین سر ایوا علاقہ دا حسن ہیل
ماریا افریدی وای خپل خپلوانو یې د تعلیم او بیا بهر ته وتلو مخالفت کاوه خو مور پلار یې له دې سره ودرېدل
زه خپل خپل چې موږ کومه کورنۍ ده کنه هغې پرته له خطرګي یم چې زه دوره مخکې راغلم او دې شاته یې مور پلار دي او ما خبرې ورته کوم چې کله ایجوکیشن ښځو کې تعلیم راشي نو ابو به مطلب مخکې راځي نو ما امې چې کوم در تعلیم خو یې ډېر نه ده کړی ما چې کومه ډېر هغې صرف سیون پورې ویلی دی دا د هغې مطلب ما شاته چې کوم لاسته نو ما یې ډېر ده چې هغې سیون پورې تعلیم کړو نو هغې دا غوښته چې ما به چېرې اوس مخکې لاړ شي هر کې ما چې کوم ترونه دي ما چې کوم بوران دي نو هغو دې خلاف دي چې ښځې به نه رسي خو زه چې کوم ده نو زه یم چې زه تعلیمې راغلم زه مخکې ته ځکه اوس ځکه دوره کوشش هم کوم او مخکې ته تلو کوشش کوم زه یم چې ما نورې وکړي دې مخکې ته راشي
نوموړی وایي داسې یو پروګرام جوړوي چې پکې به د ټلیفون په ذریعه خلک په خپلو سیمو کې د ګندګۍ یا نور مشکلاتو لرې کولو لپاره په اسانه چارواکي خبرولی شي
زه چې کوم ټیم کې کار کوم نه غوښتي سفایا سره ریلیټډ ډبلیو سی سی چې کوم دا نو هغه چې خلک کوم چې خلک دي چې په خبرو ولا یا کې ولا چې څو خلک دي نو هغه لکه راوي ته مشکل راځي هغه خپل مسله چې ده نو هغه ارګانایزیشن ته هغه چې کوم ارګانایزیشن ته غوته وسنګ رسوي نو هغه پرمختګ کوي چې کمپیوټرایز او چې کوم موبایل ایر څنګه جوړوي چې خلک هغه باندې کال کوي او اسانه باندې څه مسله غوته رسوي نو موبایل ته څه سره وي دا موبایل کې کوم دا نو چې کوم هغه دی ان کوم چې سمارټ فون دی په هغه کې به تاسو پلیټفارم کې دی نو دا مطلب چې تاسو ګلیو څنګه دا نو تاسو هغه ډاونلوډ کو او تاسو هیڅ دې کې ګم دی هغه نو تاسو ورو ورو او هغه به چې څنګه هغه کې یو بٹن دا چې هغه وایو نو هغه ریپورت کوم دا نو هغه
د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ په مرکز کې مو د یو بل زده کوونکی محمد اساق نه وپوښتل چې په کوم پروګرام کار کوي
استاد د موږ پروګرام د ځینې ډایریکټریټ اف انډستری انکم لس د فاور کې د خیبر پښتونخوا کې څومره ادارې دي د فارم دي د مدرسې دي د ان جی او دي د رجستریشن لپاره د کاغذي کاروي د یو سپورې او موږ د دې کار کو د دې جاری کې کوم پهلو نه دي کاغذي کاروي او سر پوری کیږي موږ د دې طریقې کوم چې دا کاغذي کاروي په کمپیوټرایزیشن کې بدل شي کم کار دی په افته کې کې هغه کار به اوس په یو ورځ په دوه ورځو کې کوي
نو موږ وايي لدې سره به یادې ادارې او خلکو ته ډېر اسانتیا ترلاسه شي
د دې ادارې کله د دې سرکاران راغلي یا اثر د نور حکومتي نو ادارې پر راغلي لکه پولیس راغلو یا داسې نور د ادارې د حکومت والا موږ ته د دې ان جی اوز په باره کې معلومات پکار دي نو دې بلاډو نو هغه ریکارډون کې چې دې کار کول نو ډېر غټ ټیم د ادارې د نو اوس هغه ټیم دوه صرف یو ورځې تر راغلي او د دې په دغه بچت وشي نو د پولیس 48 نه پراته وي هغې پته نه لګي کله د حکومتي ادارې دي نو باران چې وشي یا داسې نور څه مرګي مرګي په داسې سوني کې تصدیر شي نو هغې وخوري خو دې سره به تر دغه چلون کې چې اوس هغه پهلو نه روزا تېر کړي چې ډېر ورو کېږي نه او یو منټ چې دن نه نن لګي دا ریزلټ ملابي دي دې سره به دا ټیک را روان دي د خیبر پښتونخوا حکومت په دې سره ډېر تیز کار را ته کړو چې نن سبا ډیجیټل دور دی نو هفته هفته ټیم خو ډېر غټ ټیم دی دې ته یو ورځ کې یو ګڼټې کې ورکړي
محمد اساق وای په کار د چې تعلیم یافته ځوانان د خپل تعلیم سره تړلې سانګه کې په سن اسه ډول ځانونه مصروف ساتي
دې دا سوچو کې چې کله دې ګلې موږ را واخلو نو دې سره به موږ په مخه ډېرې به موږ ته نوکرۍ ملاويږي نو دې ته دا خاص کوم چې دا ډایرکټ نوکرۍ خو ډېر ګران دی نو تاسو خپل کم نور کوڅو ندی وغیرہ وغیرہ د کتاب ته ځان نه وایم نو زه په یونیورسيټي د پښتو بیا په اکیډمۍ ته تللم اکیډمۍ ته تللم نو هغه د یو ما تعلیم حاصل نو نور هم نور هم بابت د نوکارې سرچ هم کول د نوکارې په څیر هم ګرځي زم خپل تعلیم دوم هم جاری ساتل نو اوس هم کلی جمع نه کل کل خارې ته اوس کې زیاته نوکاری نه لاو شو کنه نو دې الکان دا چې دا غلطي کې چې دې دګری الله نه په کور کې
کور کې نسل لپاره دا ډیګری نه ده او تاسو کور ته وسوک نه لسی چې ماته انسان څنګه دا جوړ واله د نوکری واله دې ته په کار کې هغه فیل چې تاسو ته کوم فیل دی او هغه کې پاتې شي لږ نو دې ورته نه نو ته د دې والدینو هم دا خواښوم چې تاسو به چې پاره کې مداري جاری نه ده روزگار ته مته اته نو هغه سره تاسو لګیدل څه کوي چې هغه دا مطلب خپل
محمد اسحاق د خپل تعلیم مکمل کولو نه پاس په پیښور کې د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ نومي مرکز کې تربیتی پروګرام کې زده کړې کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212121 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د سولې او یووالي په نوم دی وی مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د ختیځ ادبی بهیر لمشر ضیاءالدین همتمل سره د دغه بهیر په 15 کلنو هڅو مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به د دیرې د کلتوري ارزښت په کمرنګۍ هم یو ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ د خوست ولایت مقام په بلنه د سولې او یووالي په نوم غزلیز ماښام جوړ شوی و چې د یاد ولایت چارواکو پکې له فرهنګیانو شاعرانو او روښان فکرانو وغوښتل چې په ټولنه کې د سوله ییز فکر خورولو او تعلیم ته د نوي نسل د هڅولو په لار کې کار وکړي. نور حال په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل په ریپورت کې راکوي.
د خوست چارواکو له فرهنګیانو شاعرانو او روڼاندو وغوښتل چې په خلکو کې د سوله ییز فکر خورولو او پوهنې لوري ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر کار وکړي. د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. په تاسې ټولو غږ کوم چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زبران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
اوس زموږ او ستاسو ستر اسلامي او افغاني رسالت دا ده چې خپل ولس د سولې لوري ته وخوځوو. د شعر او ادب په ژبه هیوادوالو ته د وطن پالنې، علم او فرهنګ د پیاوړتیا چل او هنر ور وښیو.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسم الله د غزلیز مخام ګډونوال ته یو انتخابی شعر وړاندې کړ.
یو واس پلی او سو بولان را وړما څنګه بوي د محبت ساز و سامان را وړما څنګه بوي.
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعره ګډونوال ته خپل شعر ولوست.
ژوند یو ور بیا زما په مخ کې ل خپل اثر تیر شو دلته د هر سړی سرات لکه ولاړې اوبه. د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تیرو وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا ډیر شو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول.
دوهم ریپورت ترازو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د تیرو 15 کلونو رئیس د ونیزو ادبی غونډو تر څنګ لوی غونډې جوړوي او د ادب د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي. دا چې دغه بهیر په تیرو 15 کلونو کې د ادب په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرلی، د بهیر له مشر ضیاءالدین امتمل سره مو پرې خبرې کړې دي.
امتمل صاحب، ختیز ادبی بهیر چې په ننګرهار کې د تیرو 15 کلونو راهیسې په ادبی فعالیتونو باندې بوخت دی، که په سر کې راته دا ووایي چې ستاسو د غونډو شیوه څنګه وي؟
عابد صاحب، معمولا تلاوت کېږي، گزارش لوستل کېږي، بیا گزارش نقد کېږي، بحث کېږي، او گزارشګر ته لکه تاسو غوندې مشران ورته لارښوونې کوي چې گزارش دغه نیمګړتیاوې او دغه ښېګڼې وي. تر هغې وروسته بیا کوم لیکوال یا یې شعر راوړوي او یا یې نثر، بیا پر هغه آزاد باس او کره کتنه کیږي او ورپسې بیا آزاد مشاعره.
دغه نقد او مشاعرې نه علاوه په دغه ونیزو غونډو کې تاسو نور داسې فعالیتونه لرئ چې د ځوانانو استعداد ته وده ورکړي؟
یوه اونۍ په کره کتنه وي او بله اونۍ ادبي لکچر وي. لکچرونه هم د پوهنتون له استادانو لخوا وړاندې کیږي. په هغو برخو کې د ټولو ورته اړتیا وي، لکه په ټولنیزو مسایلو، د حقوق په ځینو مسایلو، یعنی په هر برخه کې چې هغه عمومي معلومات وي، په هغې برخه کې مو لکچر ځینې ادبي درسونه لپاره استادان راغلي او ځوانان ته لکچر نوټونه اخیستي، او دا لړۍ به انشاءالله دوامداره ساتو د همدې لپاره چې ځوانان دلته په هره برخه کې هغه عمومي معلومات ترلاسه کړي.
علاوه د دې لیکچر نوټونو نه، ختیز ادبی بهیر داسې په ځانګړو مناسبتونو باندې یا یاد غونډې یا نمانځغونډې جوړوي؟
15 کالو په اوږدو کې ډېرې نمانځغونډې او یاد غونډې، د مخکتنې غونډې هم په دې برخه کې راځي چې تر 150 د کتابونو مخکتنې شوي او د کوم 150 هغه خلکو چې د دې قوم یا د دې خلکو خدمت کړی دی هغوی یاد غونډې، او د هغو خلکو چې ژوندي دي او کار یې کړی او لا کار کوي د هغوی نمانځغونډې مو جوړې کړي دي. دا لړۍ دوام لري، دا د دې لپاره چې کسوانان یا همدغه مشران خدمت کوي لا تشویق شي او د ولس لخوا که د هغوی نه مننه وشي نو هغوی به لا د کار وکړي، هغوی به یو ډاډ حاصل کړي چې ولس زموږ د کارونو خبر دی او ولس وستایدو او وید منظور. په بیاد غونډو کې مو یوازې د برې پښتونخوا نه، د کوزې پښتونخوا هم د مخکتنو په غونډو کې کتابونو کې د کوزې پښتونخوا لکه امجد شهزاد پر کتاب مخکتنه، همداسې په نمانځ غونډو کې د استاد خیال محمد خیال یاد غونډه، او په یاد غونډو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، محمد نواز طاهر او رب نواز مایل یاد غونډې جوړې کړي دي. د حمزه شینواری شلم تلین مون مانځ ډیر په جوش او خروش سره دلته ون مانځلی شو. شمس القمر اندیش، اکرام بابا، ډاکټر خالق زیار، په دوی مو یاد غونډې جوړې کړي دي، او دا لړۍ د همدې لپاره دوام لري چې د دې پښتنو اړیکې سره دائم او قائم اوسي، او نو ځوانانو ته دا مفکوره ولېږدو چې موږ سره خپل یو، د یو وجود غړي یو او نه جلا کېدونکي یو.
ختیز ادبی بهیر داسې کوم کتابونه هم د خپلې لوګو لاندې چاپ کړي او څنګه؟
ختیز ادبی بهیر تر دې دمه 8 کتابونه چاپ کړي، او په راتلونکي کې دا مشمنه ده چې 10 نور د چاپ لپاره تیار دي. د 8 کې یوازې 1 شعري ټولګه ده، او 6 علمي کتابونه دي چې د پښتو د ژبپوهنې پورې اړه لري، د قاموس پوهنې په تړاو. نو په دغه برخه کې 6 کتابونه د سیډنپو دولت محمد لودین کتابونه دي چې هغه ناچاپ، او مونږ په دې پوهېدو که چاپ نشي پښتانه به له دې نعمت هم محروم پاتې شي. نو اړینه مو وګڼله چې دغه کتابونه د پښتو و ادب مینوالو ته چاپ او د دوی ترګو ته ورسیږي.
تاسو د ختیز ادبی بهیر د مشر په توګه هغه ځوانان چې 15 کاله وړاندې له تاسو سره راتلل او اوس هم په بهیر کې له تاسو سره دي، هغه څنګه ارزوئ د هغوی استعدادونو څومره پراختیا موندلې ده؟
ډیری ځوانان چې هغې وخت کې د ردیف او قافیې سره اشنا نه و، سیلاب او څپه یې نه پېژند، هغوی په صنعت او تجنیس نه پوهېده. نو عابد صاحب په هغه جملو کې مشرانو کې لتانه هم مننه چې ډېر ځوانانو ته د لارښوونې کړي. نن هغوی په ټاپو شاعرانو کې حسابېږي، یعنی ختیځ ادبي بهیر لوری ورکوي خلکو ته، فکر ورکوي او د نوو خیالونو او نوښتونو خواته یې رهنمایي کوي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
مننه، آباد اوسې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتنو په کلتور کې ډېره داسې ورزښتو چې لوی لوی پرېکړې به پکې کېدلې او د میلمنو لپاللو څخه به هم ترې کار اخیستل کېده. خو په افغانستان کې د تیرو اوږدو کلونو بدامنیو له امله د ډېری کلتوري ارزښت کمرنګې شوی. دا چې څنګه کېدای شي چې د ډېری کلتوري ارزښت له کمرنګۍ وژغورل شي، په همدې اړه مو څو تنه په دغه رپورټ کې درغږولي دي. د تنگ ټکور دا ساز چې د چا په غوږونو چرته هم لګي، نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. دیره د پښتني کلتور داسې یوه برخه ده چې په ډېرو سیمو کې اوس هم په روایتي بڼه پالل کېږي. دیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډېرو سیمو کې دیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې. دا چې وسولې په ډېرو پښتون میشتو سیمو کې د دیرو هغه حیثیت نه دی پاتې. استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کېښوده. هغه د دیرو د رنګ د پیکه کېدو لویه وجه په سیمه کې نه امنی بولي.
دیره د پښتني کلتور داسې یوه هنداره وه چې تیره ښه ځلېده. دیرو کې به په غم او ښادۍ کې ټغرونه خواره و، خو اوس یو شمېر لاملونو د دیرو رنګ پیکه کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډېر باور نه لري، همدارنګه خلک ښاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي، اوس میلمانو تم په ځنو سیمو کې نه خوشحالیږي. ویلته هم دا نامنی ده.
پخوا به ډیره د جرګو مرکو زیو او په کلیواله کچه به پکې لوی لوی پریکړې ترسره کیدی. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا مني چې د ډیرو هغه پخوانی برم نه دی پاتې، خو وایي چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د ډیرو ارزښت خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې موږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او ذی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پریکړې وشي هغه مو رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یووړ. یعنې هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په ډیرو کې کېدې، هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. دغه ټول عوامل او ټولنیز دلایل د دې باید شول چې د ډیرې ارزښتمن دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي. مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی. په ډیرو سیمو کې لا هم په ډیرو کې خلک سره کینی او د زړه خواله.
د کامې ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته ډیره پاتې ده، وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم مې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریا اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیاتې مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی، او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چې په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم او که نه پېژنم. د ډیرې یو کټونه دا چې چیلم دا زموږ د وطن انانات دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
څخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ډیره د پښتنو لرغونی شتمنی ده چې په سیمه کې وروستیو ناامنیو یې خوند او رنګ پیکه کړی دی. اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په ډیرو کې راټولیږي، خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې ډیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري و نیز خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.